ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. آیا په جوزجان ولایت کې دولت ته تسلیم شوي د داعش وسلوال او قومندانان به محاکمه شي او یا باید محاکمه شي؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وشخوري خو پخپله ووشل شو. د امریکا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. او د امریکا متحده ایالات نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي. پورا خبرونه واورای. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون یک شنبه پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو پخپله وشل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خوګیانی د سرتیری نوم محمد عمر خود او د پیښې د جزئیاتو په اړه وویل.
د محمد عمر په نوم د ملي اردو یو قهرمان سرتیری چې یو کس تر شک وروسته په لټو د پلټنې پر مهال پوښي او چې ځانمرګ بریدګر دی په غېږې ورکولو سره یې د پیښې پر مهال د شهادت لوړ مقام خپل کړ.
خوګیانی همداراز وویل چې محمد عمر نومي سرتیری حمله کوونکې انتحاري د خلکو له ګڼې ګوڼې وویست خو حمله کوونکي ځان والوزو چې په نتیجه کې عمر او انتحاري وشل شول او درې سرتیری او یو ملکي وګړی ژوبل شول. د هلمند ولایتي اداره وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړونکي خپل ماین چاودلی دی چې په نتیجه کې ماین جوړونکی او د هغه د کورنۍ دوه غړي وشل شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم په دې چاودنه کې چې پرون د ګرمسیر ولسوالۍ په شمالان سیمه کې وشوه د ماین جوړونکي د کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون 11 نور غړي ژوبل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې کورنۍ ټپیان اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. دا واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي 9 میلیونه او 9 لکه تر 50 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي. خو 12 لکه ماشومان به چې په ناامنو سیمو کې اوسي او واکسینران ورته تللی نشي له واکسین څخه بې برخې وي. د افغانستان کرکټ بورډ په ملي لوبډله الف او 19 کلنې لوبډله کې د لوبغاړو د منلو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي مشر نوروز منګل پرون وویل له دې وروسته په ملي لوبډلو کې د لوبغاړو د منلو لپاره له هغوی د فزیکي وړتیا یا د فټنس ازموینه اخیستل کیږي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي لوبډلې د غړیتوب لپاره لږ تر لږه نمرې 18.3 دي. تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالات نن پر ایران د بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون خبري اعلانو ته ویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې ووت. مایک پمپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې او زیربناوې په نښه کړي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شو شمیر 2 اتیا لوړ شوی دی. د ریختر په اندازه 9 درجې د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی دی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دي چې د زلزلې له امله 1000000 کسان ژوبل شوي، ګڼ شمیر ودانۍ زیانمنه شوي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو برېښنا قطع شوې ده. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانیان ورته ورځي لړزولی وو او 14 کسان یې وشړي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې په دې هیواد او د هند سمندر چاپېره پرتو هیوادونو کې 2,00,000 کسان ووژل. او د امریکا متحده ایالات وایي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوې ده. نیکولاس پرون له هغې حملې روغ و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله پرې وشوه. د اپوزیشن په امریکا کې ځینې عناصر او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د وینزویلا کین اړخي حکومت پرون ویل چې په حمله کې چې د پریډ پر مهال په پلازمینې کراکاس کې وشوه و سرتیري ژوبل شوي دي. کولمبیا هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. افغانستان د سولې عالی شورا هیله مندي ښیي چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اور بند ټینګ شي. په جوزان ولایت کې حکومت ته تسلیم شوي داعش وسلوال به محاکمه کیږي او کنه، او آیا باید محاکمه شي؟
هر څوک په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص باندې تورن وي او دوی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کړي وي، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي.
پروانه خبرونه کې دا هم وروچی د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په تحولاتو څخه خبره کړي. د شکایتونو کمیسون وایي لسلو زیات هغه کسان چې د نوماندنې له لومړي لیست نه استل شوي وو، وروستي لیست ته لار پیدا کړې ده.
موږ په وخت باندې څنګه خبره کړو او وینم چې په دوه کارونو کې کېدای شي ډېر شتوات موجود وي، او دا چې وو د شکایت کمیسون په دغه سیستم کې شامل کړي دي، پلس کې دوی غونډې موږ لپاره اعلاني نه وي.
اپل کمپنی غواړي چې په اکتوبر کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته راوباسي. په نړیوالو مسایلو کې بیا د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو سپیناوي خبرې کې چې وایي د وینزویلا پر ولسمشر په ورسي برید کې واشنگټن لاس نه لري. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه نیسو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا ویاند احسان طاهر پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله وکړه چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې ده په اختر کې له اوربنده ملاتړ شوی دی. اسمت ساروان او د دې موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قمندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي، ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د دو خواهو باید اوربند اعلان شي، خو بې له شکه موږ فضا برابروو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي افغانستان د مذاکرات د پیلېدل لپاره، د سولې د مذاکراتو د پیلېدل لپاره، چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کېږي، ژر تر ژره اوربند، اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي، او بیا هم هغه تقاضا د خلکو تقاضا په ګوت ګوت د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي دغه زمینه او زمینه یو فضا برابر کې د اعتماد فضای فضا برابر کې د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یو خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپل دلیل والکیا شوه لري. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال چې دا خبر پاڼه تر لاسه کړې وایي چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسیدلې، او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي، او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو مخورو او بې طرف عالمانو سره وژغیشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
افغانستان علماو فتوا ته احترام وکړي. د امامین شادمین شریفین تقاضا او د اسلامي نړۍ علماو تقاضا چې هغه اوږدمهال اردن ده او مذاکرات مستقیم پیلیدل د حکومت سره هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. انشاءالله چې موږ هیله من یو چې د عید الاضحی هم کې اوربند اعلان شي د حکومت لخوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړیو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
اسمت سروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې په یو اعلامیه کې راغلي دي چې په اختر کې د اوربند له اوربند څخه ملاتړ کیږي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه چې کپ جوزجان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش تسلیم شوی وسلوال عدالت ته نه راکاګل کیږي اندېښنه څرګندوي. نوریاس نوري په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان احمد بلال صدیقي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داعش د تسلیم شویو غړو په اړه د دوی د کمیسیون دریس څه دی. ښاغلي صدیقي وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې هر څوک په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص باندې تورن وي او دوی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کړي وي او قانون نقص کړي وي، دوی باید د قانون پر اساس باندې، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي او دوی خپل ځواب وایي. زموږ دریز دا ده چې هر اقدام چې ترسره کیږي او هر پریکړه چې ترسره کیږي هغه کې باید په اول قدم کې عدالت مد نظر ونیول شي. دې لپاره چې د خلکو حقونه عدالت تر پښو لاندې نسي، قانون نقص نسي او قانون کمزور نسي. زموږ غوښتنه د حکومت نه دا ده چې هر هغه څوک چې په جنایاتو باندې دوی تورن وي، دوی جنایات ترسره کړي وي په افغانستان کې، دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وکړي او هیڅکله دوی سره داسې چلند وکړي چې دوی معافیت ترلاسه کړي او باید دې وشي چې خدای نه خواسته عدالت نقص په افغانستان کې او قوانین نقص کړي او د قربانیانو حقونه بیا هم
د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر نورو سیمو کې د ظلمونو په اړه ډېر راپورونه ورکول شوي. تاسو به هم په خپله دا څېړنې کړي وي ځکه چې په افغانستان کې هغه معتبر مرجع یاست چې د بشري حقونو موضوع له نږدې څاري. اوس چې دغه ډله په خپله خوښه نه تسلیمیږي او د زور په اساس باندې تسلیمیږي، آیا له دوی سره باید په انفرادي توګه دغه عدلي سیستم پلی شي او که په ډله ییزه توګه؟
ولو چې دوی د هر عواملو له کبله چې دوی تسلیمیږي دا څه ډېر مهم نه ده. او یعنی اساسي ټکی، اساسي مهم ټکی په دې ده چې دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وشي.
بله،
د دنیا په خاص وسیع هغه جنایات چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي د دوی نه پوښتنه وشي او دوی خپل ځواب وایي او بس قانون پر دوی باندې پلی شي.
تاسو کمیسیون په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله کې په جوزجان کې ده، په فاریاب کې ده، په ننګرهار کې ده، په کونړ کې ده، دوی څه کوي؟ تاسو خپل کوم شواهد د ظلمونو راټول کړی او د خلکو شکایتونه تاسو سره رسیدلي رسیدلي کنه؟
دقیقا هر پیښه چې په افغانستان کې ترسره شوې دي او لامل یې داعش په افغانستان کې هغه چې په جوماتونو باندې حمله دي، هغه په یو خاص مذهبي قشر باندې حمله دي، هغه په ښوونځیو باندې، هغه په مثلا صحي مراکزو باندې چې دوی حمله کړې دي مسؤلیت اخیستی ده، او په لوی لوی ښارونو چې دوی مثلا د انتحاري بزنس ترسره کړي دي، دا ټول مثلا شوي دي د کمیسیون لخوا نه. او موږ هر پیښه چې په افغانستان ترسره کیږي تحقیقاتو نتیجې موږ دولت سره اړوند ادارات سره موږ شریکو. متاسفانه دوی جنایت ترسره کړي دي او دوی په جنایت باندې تورن دي او موږ امیدوار یو چې ما او کولای شي په دوی باندې جنایت ثابت کړي او دوی محکوم کړي او په دوی باندې قانون تطبیق کړي.
دفاع وزارت وایانو ویل چې دوی ملکی ادارې ته تسلیم شوي دي او د جوزجان امنیتي چارواکي او نور چارواکي وایي چې د بخښنې د فرمان په اساس باندې دوی له جرمونو معاف دي او که چیرې کوم فرد په دوی باندې کومه دعوا درلودله هغه به د قوانینو پر رڼا کې تاسو اشاره وکړله هغوی سره به برخورد کېږي، چلند کېږي، که احیانا دغه 2500 د داعش غړي چې تسلیم شوي دي دوی معاف کېږي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به څه وي؟
موږ زخته ډېر اندېښمن یو په دې کې چې کله چې داسې جنایتکار ګروپ راځي مثلا دننه په افغانستان کې حداقل د دوی نه پوښتنه وشي. زموږ غوښتنه دا ده کله چې د معافیت فرهنګ ادامه پیدا کړي په افغانستان کې دا خپله نشي کوی چې مثلا د سولې پروسې لپاره یا مثلا د قانون د حاکمیت لپاره یا د حکومت لپاره مرسته وکړي. متاسفه دا لا نور هم قانون کمزور کوي په افغانستان کې. متاسفانه عدالت ته یو ژوره اندېښنه ده او زموږ دریځ دا ده چې دوی سره محاسبه وشي او د دوی نه بازخواست وشي، د قانون پر اساس دوی باندې قانون پلی شي، دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وشي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تر شوي دي او لا درک د تر اوسه پورې د دوی نه بازخواست وشي. که تاسو وګورئ مثلا څو پیښې په افغانستان کې ترسره شوي دي، ډېر جنایتکارانه پیښې دي او دا په مستقیم شکل جنګي جنایت دي په افغانستان کې ترسره کیږي. ګردې پیښه تاسو وګورئ که نه، دا خپل هغه حادثات دي متاسفانه چې دا هیڅوک نشي چې دا وبخي. او د دولت مسؤلیت دا ده چې یو عمده د علیو قضایي ارګانونه او د زور د حکومت وظیفه دا ده چې قانون پلی کړي او عدالت تطبیق کړي، د قربانیانو څخه حمایت وکړي او کوشش وکړي چې هغه کسان چې په جنایاتو باندې تورن دي دوی سره اساسي چلند وکړي.
تاسو وایئ چې که دوی بخیل کېږي دا به په افغانستان کې د عدالت له تامین یا د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ویلي دي چېرې دغه دښمنان چې دولت ته تسلیمیږي یا د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي، که چېرې دوی عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې کېږي نو نور د دولت وسلوال مخالفین د هغه به دې ته زړه ښه نه کړي چې له دولت سره یو ځای کړي، هغه بیا برعکس دا ډول خبرې کوي.
موږ د سولې طرفدار یو، اما سوله چې په هغه سوله چې د خلکو عزت، د خلکو بشري حقونه، د خلکو مثلا هغه اساسي غوښتنه او عدالت به تامین شي. خلک او زموږ ولس تاسو سوله نه غواړي چې په هغه کې د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې شي یا مثلا د قربانیانو حقونه مثلا تر پښو لاندې شي یا عدالت تر پښو لاندې شي صدمه پېښ کړي. یعنې د دې رقم سولې هیڅوک طرفدار نه په افغانستان کې. هدف دا ده پخوا هم یعنی همداسې بخنه د ځینې ګروپونه ترسره شوي دي چې نتیجې کاملا برعکس دي. یعنې موږ وینو چې هیڅ د وضعیت په ښه کېدو، د قانون د تقوی لپاره، د حاکمیت د تقوی لپاره هیڅ مرسته ونه کړه. د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې دې ګروپونو سره مثلا جدي مبارزه وکړي او بلخوا دوی مسؤول ده چې د عدالت په تطبیق کې، د خلکو د بشري حقونو په رعایت کې هم مسؤول ده دولت، او دولت بیا څه مثلا ځواب لري هغه قربانیان ته چې دوی مثلا اولادونه قرباني شوي دي جیان پرې غړو کې، یا هغه کسانو چې تر اوس پورې لا درک
په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم شو داعش وسلوالو د برخلیک او عدلي تعقیب په اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د ویان احمد بلال صدیقي څرګندونه واورېده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی لسلو زیات هغه کسان چې د کاندیداتورۍ له لومړي لیست نه ایستل شوي وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده. د دې کمیسیون مسؤلانو د یکشنبې پر اساس د ریډیو ته وویل چې د دوو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دې کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفافه نه بولي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
له لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلي چې د نوماندي وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدګي و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه وروستي سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درج سوي او 104 تنو وروستي لیست ته لاره موندلې او 10 تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه و د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول.
کمیسیون اعتراضشان رد شد.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 144 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراری تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمیر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. ښاغلي رشید وروستي لیست ته د دغو کسانو د لرموندنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په وخت کې مندسنه کاره کړله او وینل چې په دوو کارونو کې کېدای شي ډېر اشتباهات موجود وي، او دا چې موږ د شکایت کمیسیون بېرته دغه سیستم کې شامل کړي دي، په لاس کې د دوی غونډې موږ لپاره علني نه وې. ایجاب دې کوو چې د دوی دغه اعتراضونه یا شکایتونه باید په علني توګه د قانون مطابق ترسره شوي وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولېږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمېر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي، خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه دوام لري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیز رئیز دالشا چه دغا اینجن دی دغا کمیسون
د نظام د اتمیشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. احمد تکل د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستي دي او د افغانستان د روسي او تحولات او مهمو پیښو په اړه به در سره روسي مقاله شریک کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت ته د داعش ډلې د لسګونه وسلوالو د تسلیمېدو موضوع څېړلې ده. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قومندان مولوي حبیب الرحمن له خپلو نږدې 250 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو وتښتید او افغان حکومت ته تسلیم شو څو طالبان یې ونه نیسي. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سرغړونې نه وي کړي د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو د داعش په برخه کې مسأله داسې نه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیم شویو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان له 300 کلونو کم عمر لري، او کله چې د لومړي ځل لپاره بیګیرې ژورنالستان او دولتي مامورین ولیدل نو حق حیران پاتې وو او ویل چې دوی کافران دي. نیویورک ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځینې چارواکي په غوسه وو او ویل چې ولې حکومت د داعشیانو ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکوي، په داسې حال کې چې باید پریښی وای چې طالبانو وژلی وای. خو ورځپاڼه د ملي امنیت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي له دې داعشیانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننباسو. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویورک ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده. د ګلوب پوست خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلی دی. په مطلب کې دا موضوعات څېړل شوي دي چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار دي. خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو د مجاهدینو د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس له نږدې 100 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. ګلوب پوست د مطلب په دوام زیاتوي په روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، د افغان ولس مشر انحصاري کارپوهان او همداراز د خلکو د اړتیاو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي د دوامداره سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خپرونه لیکي که ولس مشر غني غواړي چې افغانان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي نو باید په دې برخه کې بېلابېل نظریات او دلایل په پام کې ونیسي، حتی هغه چې لدې مخکې نتیجه نه دا ورکړي.
د نحن دې خبرونه په دوهمه برخه کې انصاف پلټه کې 19 پروګرام او د ورکوښو عزیزانو د لټون 19 خبرونه هم مهروي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د وینزویلا پر ولسمشر په ورستۍ حمله کې د امریکا د متحده ایالاتو لاس لرل رد کړل. وی ویل چې ممکن دا پیښه د دې هیواد د رژیم له لوري طرحه شوې وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د شنبه پر ورځ له یوې وژونکې حملې چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه روغ ووت. د متحده ایالاتونو د کولمبیا مشر او د خپل هیواد اپوزیشن په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د موضوع جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د وینزویلا پر ولسمشر د شنبه په ورځ وی بی پیلوټ الوتکې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو داسې مهال برید وکړ چې رسمي گزارش یا پریډ روان و. نیکولاس مادورو د امریکا متحده ایالاتونه کورنۍ اپوزیسیون او خپل کولمبیایي ساری خوان مانوویل سنتوس په دې برید کې په لاس درلودلو تورن وبلل. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې په پیشه کې د واشنگټن لاس لرل رد کړل. ویویل متحده ایالاتونه په دې مسأله کې هیڅ راز لاس نه لري. په تیرو څو ساعتونو کې ما په کاراکاس کې له خپل شار ظافر سره څو ځلې خبرې وکړې. دی او اکثره مامورین یې د شپې ویشول چې په وینزویلا کې د امریکایانو خوندیتوب یقیني کړي. شاغلی بولټن له فاکس نیوز سره په خبرو کې همداراست د ولسمشر مادورو د رژیم له لوري د دې دسیسې د احتمالي یادونه وکړه. ویویل دې ته په پام چې څه پرون ماسپښین وشول په دې پیښه کې هر احتمال شته. د رژیم له لوري له یوې طرحې شوې پلمې رانیولې تر بل هر څه پورې. د وینزویلا حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دوی اووه سرتیري شوبل شوی دی. مادورو د کولمبیا ولسمشر خوان مانوویل سنتوس او اپوزیسیون په دې برید کې په داسې حال کې په لاس لرلو تورن کړي چې یوې ناپیژندوی ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له دې پیښې وروسته د وینزویلا حکومت یو لړ اقدامات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د وینزویلا لوی څارنوال تاراک صاحب پرون وویل د نیول شویو کسانو نومونه به وروسته اعلان شي او په حمله کې د لاس لرونکو سزا به ډېره سخته وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د خبرونه په دوام کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه هم لرو. خو اوس له اسمت ساروان اوروچی وای اپل کمپنۍ غواړي چې په راتلونکو څو ونیو کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته وړاندې کړي.
اپل کمپنی خواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوی ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچ وي او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2.5 گیگا بایت ډی ډی آر 4 یا ال پی ډی ډی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنی تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سش کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 12 ډیر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي.
جوان
پولیس
آزادی زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران صحیح لاره زمونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل کې د سهار اتری مې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون د یو انتحاري حمله کوونکي مخه ونیوله خو د چاودنې پر مهال خپل په دې حمله کې وشل شو. د هلمند ولایتي اداره وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړوونکي خپل ماین چاودلی چې په نتیجه کې ماین جوړوونکی او د هغه د کورنۍ دوه غړي وشل شوي دي. عام روغتیا وزارت وایي سر لنن نه به نږدې لس میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ په ملي لوبډله الف او نولس کلنې لوبډله کې د لوبغاړو د منلو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د امریکا متحده ایالات نن پیر ایران د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوي بندیزونه به د ایران د قالینو صنعت په نښه کړي. په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وشل شو شمیر دوه اتیا ته لوړ شوی دی. د ریختر په اندازه اووه درجې دې زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي په هغه برید کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوی دی. دوستانو د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور چې د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ګډور لیکلینا شمس الله ټلیفون کړی چې د دې ولسوالۍ د داخې د کلی زینو مشرانو د دوی په جایدادونو دعوه کړې ده. دی وایي چې د خوست ولایت درې ګونو محاکمو فیصله کړې چې دغه جایداد د ګډورې د کلی د خلکو دی، خو په دې وروستیو کې د داخې د کلی مشرانو امر کړی چې د ګډورې د کلی اوسیدونکي د خپل کورونه پرېږدي او جایدادونه د هغوی ته حواله کړي. دغه ستونزه مو د خوست ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړه. لومړی به د شمس الحق او ورپسې به د خوست ولایت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور تلیفون مې دی واخست. زه به پوښتنې کوم او ته به راته ځوابونه راکې. صحیح ده؟ آواز مې اورې؟ ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې تلیفون کړی؟
زه شمس الحق یم، د ګډورې د کلي څخه تلیفون تاته کوم او اوسیدونکی د دې کلي یم او تقریبا د ولسوالۍ په 500 متره د نادرشاه کوټ د ژوند کوم.
مشکل څه دی؟
مشکل کوم زموږ مقابل کلی د دخیو کلی په نوم یادېږي. دغه په ابتدا مرحله کې یو مالچار او پیغې کې زموږ مالونه بند کړل او موږ حوصله وکړه پرېم ښودل. وروسته یې په شپږو پټیو باندې دعوا وکړه، البته په محکمه کې چې دغه پټي زموږ دي. اولې محکمې فیصله وکړله چې دغه پټي د ګډورې د کلی دي، یعنې زموږ دي. چې کله موږ ورغلو ولسوالۍ ته چې دا اوس تطبیق دغه د ابتدایي محکمې خو فیصله وکړله، دغه دوی نه تطبیقولو چې نه دویمه محکمه باید فیصله وکړي. خو دویمه محکمې ته لاړو، بالاخره درېمه محکمې ته، یعنې تمیز ته لاړو. دغه درې وړې محکمې فیصله وکړه چې دغه شپږ پټي چې دي دغه د ګډورې د کلی دي. بیا هم دا فیصله تطبیق نه شوله او په عموم باندې تقریبا شپږ سوه جریبه مځکه شانده کړله. هر څومره والی ته چې ورغلو چې والی ته دغه درې ګونې محکمې خو اوس فیصله کړي د تاسو همدغه شی غوښتل اوس خو دا تطبیق کړه دوی به خپل غلي و کومي سر باندې به دوی دغه زمونږ غریزه اوس هم پرته ده داسې په بار بار ورغلي یو اوس دغه څو ورځې کېږي چې دغه کوم خلک چې د کورو کې ژوند کوي دا ټول د کورو څخه د ایستلو په حالت کې دي یو ځلې ووهل وی ټکول په زور چې ووځي دغه ځای څخه حتی دغه د پوز کوټې دی هم ورته وسوځولې اوس دوی د وتو په حال کې دي هغه ځنه عکسونه مونږ اخیستي د فیسبوکو ته هم اچولي دي کولی ته وایي چې دا دروغ ده وایي چې په دوه کیلومتري کې دغه ځکه ده او په پنځه سوه متري کې زموږ ولسوالۍ ده مونږ دې را ونیسي وده وایي چې دا دروغ تاسو ولې وایي او که رښتیا وي دې مخه دې ونیسي دې دپاره کېږي چې دا خو زورواکان دي ځکه غصب کې لاندې کي او بیا چارواکو ته دا ووایي چې که چېرې دغه مځکه مونږ لاندې کړله ستا به په دې کې مثلا شل جریبه دېرش جریبه مځکه یا هر څومره چې دوی جرامه سره کوي دا به د ستا وي
دا شپږ پټي به څو جریبه وي
دا شپږ سوه جریبه مځکه یې په مونږ باندې پنځه کاله کېږي چې دا شنډه کړې ده او محکمه کې هم څلور کاله وخت پرې تېر کړلو چې دغه فیصله بالاخره نهایي شوله او تمیز فیصله وکړله چې دغه پټي دوی دي خپله محکمې داسې فیصله وکړه چې دغه مالشار کې چې هر څوک دوا لري که مونږ وو او یعنی د ګډور کلیوي او که د دخیو کلیوي هغه د راشي محکمې ته تعارض شي چې مونږ د دوی حق تجدید کړو د دغه مالچار آیا د ګډور د کلي ده او که د دخیو د کلي په دې مورد کې هم فیصله کړې ده خو مونږ په هغې څه نه یو ګرځېدلي مونږ اوس دغه وایو چې د زموږ زراعتي ځمکه راته خلاصه کړئ او د کورونو څخه هم مشړئ
د دې ځمکې اسناد قواله تاسې لرئ
بالکل دا په املاکو کې ثبت شوې ځمکه ده چې کله دغه محکمې فیصله کړله خدا خود املاکو څخه د غشناد را وغوښتل محکمه خو بېلې املاکو دا فیصله نشي کولای
دغه دعوی چې کړې او یا دا ځمکه چې نیسي دا څوک دي
دغه د دخیو کلی دی د هغې زورواکي دي یو شپږ اووه تنه دي په نوم د دې موږ د کلي نمایندګي کوو دا خلک دي
یعنی ټول قوم خو دا دعوه نه کوي صرف دا پنځه شپږ کسان
دغه نمایندګان کړي دي که نه هر چېرته چې زور یې ورسېږي بس په نوم د دې چې موږ د دې کلي نمایندګان یو مځکه غصبوي او بیې خرڅوي په مونږ باندې دوی دغه اصلي مقصد یې دغه دی چې دغه کوم صحرا چې ده ده د مالچه وایي دغه اسناد مونږ ته لاسري کړه چې دغه څوله ده تاسو وایي چې دې صلاحیت مونږ نه لرو دا خو د دولت ده خو محکمې فیصله کړې ده چې هر څوک دوا لري مونږ ته د راشي دې مورد په ارتباط ده مونږ سره خبرې وکړي نه دا چې مونږ خو د دې صلاحیت نه لرو چې د صحرا اسناد مونږ دې ته امضا کړو دې ته تسلیم کړو
یعنی دا پنځه شپږ کسان را مخکې شوي دي
بله
دا پنځه شپږ کسان را مخکې شوي دي
دا اووه کسه دي اووه کسه دي
د دې کلي خلک چې ته هم پکې شامل یې والي ته چې ورغلی والي مستقیما څه وویلې تاسې ته
والي فقط عریضه واخلي وایي زه اجراءات کوم فقط همدا خبره یې او اجراءات قطعا نه کوي
دغه ځمکه زراعتي ده او که نه داسې ولسوالۍ ته نږدې ده ټوله زراعتي ده
چې مونږ باندې شنډه کړې ده دغه زراعتي ځمکه کوم مالشات چې دی هغه تقریبا په حدود پنځه لسه یا دوه لسه یا دیارلس سوه جریبه مځکه دي یا مالچات بېل خبره ده دوی اصلا د دې دپاره چې مونږ په فشار باندې راولي یعنې تر فشار مو نیسي ته مځکه یې مونږ باندې شنډه کړې ده اوس هغه د شنډولو څخه خبره خو پنځه کاله تېر شو ویلیدل چې دوی دغه شنډولو ته هم غاړه کېښودله اوس د کورونو څخه هم وباسي دا فشار دی چې مونږ باندې اچولی دی
نو دا ځمکه چې دوی غواړي ستاسې نه ونیسي داسې کار یې پکې شروع کړی یا کښتونه یې پکې کړي که نه
تر اوسه پورې نه دی کړی خو دغه دی د کورونو کورونه چې خلک وباسي دا به کار پکې کوي
ښه دا مشکل به ورسوو مقاماتو ته به یې ورسوو
کور د آباد
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مې د خوست د والي له ویاند ښاغلي طالب منګل سره شریکه کړه جناب منګل د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ګیډورې د کلي نه شاید تاسې به ورسره بلد استئ دغې کلي سره بلې نو د دې نه یو کس ټیلیفون کړی د شمسلخ په نامه او ویلی دی چې زمون مخامخ یو بل کلی دی دوخۍ ورته وایي دغه کیسه زورواکي دي او مونږ خپلو ځمکو ته نه پرېږدي او امر یې کړی چې تاسې دا کورونه تخلیه کړئ دی وایي چې دغه مسأله محاکمو ته تللې ده او درې ګونو محاکمو هم فیصله کړې چې دغه جایداد د ګیډورې د کلي د خلکو دی لیکن بیا هم په دې سکه کوم اقدام نه دی شوی او دا خلک زورو خبر دی مونږ پازابۍ ستاسو معلومات څه دی په دې کې
ډېره مننه کوو کورم آباد خوښ او خوشحاله اوسئ دغه ستونزه چې ده د اوسنۍ او د نن ورځې ستونزه نه ده بلکې دا ډېره پخوانۍ ستونزه ده او د دې ستونزې باوري دپاره په خپله قومي مشرانو یا قومي جوړښتونو د لارې د جرګو د لارې هم هڅې شوي دي او همداشان د محکمو د لارې هم هڅې شوي دي چې په دې برخه کې ځینې دولتي شکل هم صورت موندلی دی د دې ستونزې دپاره همدا نن یو پلاوی ساحه تللی تر څو وګوري چې هغلته څوک د کورونو څخه ویستل شوي دي او که نه دي ویستل شوي او د نادرشاکور ولسوالۍ مسؤلینو ته په جدي توګه د ولایت مقام لخوا نه هدایت شوي دي چې دې ستونزې ته رسیدګي وکړي د خلکو هغه غوښتنې هغه ستونزې چې دي هغه ته رسیدګي وکړي نو پلاوی ټاکل شوی دی او د پلاوی د ټاکلو د نظر د څرګندولو څخه وروسته به موږ نور معلومات هم تاسو سره شریک کړو
یعنی امیدواري شته چې دغه ستونزه به حل شي انشاءالله
انشاءالله موږ هڅه کوو چې د دغه پلاوی په رڼا کې همداشان د ولایتي ادارې او د قومي جوړښتونو د لارې دغه ستونزه هواره کړي او په خپله د دواړو خواوونو هم هیله کوو چې د دې ستونزې د هواري لپاره د زغم څخه کار واخلي همداشان د یو بل خبرو ته غوږ سره کښېږدي او یو بل سره خبرې وکړي
ډېر زیات تشکر منګل صاحب
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ګډورې د کلی یو وسیدونکې شمس لق ازادي رادیو ته شکایت کړی و چې د دغه ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د دوخې د کلی ځینو مشرانو دوی ته ګواښ کړی چې لزمکو کورونه دې ووځي او جایدادونه دې هغوی ته حواله کړي او د خوست ولایت د والی ویان خاغلی طالب منګل وویل چې همدانه نه دغه موضوع ته یو پلاوی ګمارلې چې سیمې ته ورشي او دغه ستونزې ته د حل لارې ولټوي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجود وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځئ او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ واخلئ د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري شمیرې در سره ولګي کله چې تاسو ورک همدلته پیدا سي وخت به مونږ نه نسم ورجو د دوی پیغامونه
زه عبدل خالق د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم زما د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم وروسته ته سلام زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدل کریم هغه ما لاس ته راوستلی دی پیدا کړی مې دی لاس ته مې راوستلی دی نور زما سب شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ وسلام
السلام علیکم زه د اولی د امام ولایت مسجد کیم زه د دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه برکه کوم اوس د سترګو لږ لږ نه ورته وایم په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي د امام ولایت به ساحیه د بوتلګو د کلي وکتم له تاسو امریکا غواړي به عبدالعلامه عرب مونږ ته نسمو او مونږ ته څه وایي او مړی مننه
بلے السلام علیکم زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته هلته مې د کاکا زوی بندي و نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ماته واخیستې خو هغه د کلي نوم یې ماته صحیح دی اوس البته راڅخه هیر شو او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و نوم یې زرغشا ده. وایي وایي که چیرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوي نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم، نه مې قریبان هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته. نو که چیرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما ده تر هغه پورې دې ور ورسوي. او دغه زما د ټلیفون شمېره ده، کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو. سپر اویا پنځوس اووه دېرش نه سوه شپږ پنځوس
ماذا ذاتی راځي چې دا کوم دی چې دال ته یو الګ دی تو د نو کال په شاوخوا دی کوم پښتو وای کوم فارسی نن یې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دا شای په دغه شمیره دی ماته بیا ځم
وای. السلام علیکم. سلام علیکم چیلې دا زده را دوه ټول قدر مله کار کوم کورین کوټلاندې کوم کشمن ترخې دی د کابل ولایت د حساب دولس ولینا. البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدې خو یو کال کېږي سیما سره یو څوک د مسعود خرمي په نامه باندې. البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه د همدې پروګرام له لارې نه د یو بل مرکزي ساعت له معلومات ورکول، خو بیا یو چا راته د مسعود خرمي په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا زنګ راته و د مسعود خرمي په نامه باندې. هغه ویلې چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم. خو د دوستانو او کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم. نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانو نو لطفاً دې ما ته زنګ ووهي، زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته دې زنګ ووهي صفر اووه اته څلور اووه اته الو و و و او یا هم د شمارې په زنګ وای صفر واو یا لورتیا لورتیا شپږ سوه واتیا. نور مو وخت نه لسم د خدای په امان شخص روانه ولري.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي بیا وسنځ کال کېږي شر او ورکو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې په ترخنه ورک شي سوې دي کشر الکی او د چا سره ور سره و هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وسل ویش نه سو څنګه څنګه وس وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان.
تاسو پیغامونه نور هم را سره دي خو تر وی وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې کړی.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یا وری بیا وایم 0000243481. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 14 15.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نښانې دستا ورځه کې یې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی، د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکشیو نمبر 02 02 8 15 3 6 8.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار مولود رتلی نوم خان مشهور کوم مشه شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه د لکه سوی دا هر څوک په اړه معلومات لري نو ما سره دې په دغه شمېره ته نه سوې نه سي سره وي
تقریباً 10 کال کې
ورک سوی دی کار مسلمان مطلب د ازادۍ په نامه دی که ته پاک له موږ ته معلومات راکړي ډېر ډېر ازادي راډیو سره مننه چې موږ پیغامونه نشرې پیغام.
السلام علیکم، میں نے لغمان ولایت نے میں تماس نہیں بولے ماں مشرور دے فنم علی محمد کی گد پورن نادر کشو دے افغانستان او پاکستان او ایران پر ہر ولایت کی چاہ تو معلومات کی زمادہ ترپن شمیرہ دی وخلی پتہ شمیرہ دی ماں سر آڑی شاید محمد مشرور میں نے بولا دے اور دگا میں ترپن شمیرہ دے رسیب پر وہ اتو وہ یو صفر نہ سلو اتو پگ ورور چا در کی ورور ادولا کا غنی جائزہ لے ورور.
وعلیکم السلام دوالے غفار پناہ مد فراد ولایت وسیدن فیز ما سره ز بنجی و نو و سه معلومات نو سره تک چی د ما ز غوری یا بل توک د پاک ل باندې معلومات لري ما ته د پدار شمیره باندې زنګ وی سی پراویا سلویش و پینزوس پاساو پینزلس سی پراویا سلویش و پینزوس پاساو پینزلس.
بلے السلام علیکم ارورا منگا یو پیغام لرو دے منگا یو دوست دے سرطان دے اول میاشتی دے پنجشنبے لورز ما را پدی خوا لادرہ کدا دے دے ارور نم ویان پاچا دا اصلا نم شمس دین دا مشہور پا ویان پاچا دا نو منگ سر دے پدغل نمبر رنگ تماس ہونی دی 0720-24-54 او یا یا سفر او سوا پینزات یا اتو سوا او یا شپک سوا چلویک تشکر منانا.
نو زده هلمن ایرات مساکلا دو نسالای دو خجلا دو کلی وفردن که لاجنان ها دا خون زیم مو انا مخلا خون نمیر نمه ما ایرول از وکال دریمیش کیزی چی وکور نادره کدی چی معلومات نستان کار رول مومین مسلمان رول تا معلومات سا مشتا پدا و شمیره بانی فیلیپون وکی
02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02
کې راکی 02 02 3 2 0 2 دا نمبر دی. صدا شماره دې ما ته څنګه وویل
عمر یې زتلا دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لخت محمد جان زین بشو کوټ ولسوالی د زنګتان د کلی اوسیدن کیو او سیرا کنده هر ولایت کې چیزو زما یو ورور وخت کې څنګه نه دی د محمد جان دی چې د حج په دل مته دی تقریبا تر دې یو لس کال کې څنګه درک شوې دي که هر مسلمان ورو ته فدی او معلومات یا ور سره دی مشه دې تلیفون په دغه سره تباتو دي څه دا دې ډېر مهرباني څه سره آیا واریا
وڅټه نڅونه ته. السلام علیکم. زه نور محمد د هرات ولایت د شندنو له سوالي د امارت کلی زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دوی اتلس اتلس خال دی او دوه کال کیږي چې ورڅوې دی هر چا چې اوسره را پیدا کوي به پاک دی جمهور کې خدای نمبر دې دا تماس ونی شي سپر اوه کې پر سپار ډیر لږ نه څنګه سپور چلو. السلام
سلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورغلی دا تقریبا یو کال کیږي او دا د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمل او سره باندې دې او کزا موږ سره خا چپاته راکړه زه سره نه خاله میګم او بس په خاله مولي خالص په مولي کې اوسېږم او نو مې سره نه خان دې دې جبل الله باندې زما. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د سید خان زوی دی دا وطل اسکل کی چې نادرک شوی دی هر مسلمان ورول په اړه معلومات لري په داش مار زم وي چې پر شپږ غاوی څلور 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 ډیر شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر الله د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین رزین زوی تا عمر 15 کلن 15 کاله کی چې دا نه ده که شوای دی کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري چې هغه ته په اړې په دې شمیره دی مفته زنګ وهي سپر واویا دیارلس 15 نه یو ځل بیا سپر واویا دیارلس 15 نه سپر یو بل شماره سپر اوته واته اتیا دیارلس 45 نه اویا
السلام علیکم زما یاد تروزے دے چے دا ومیش تیکی کی بدر کشوا دے نوم یاسین دے او شنی غم تستر گلری چے شپک میاش تیکی کی چے بدر کشوا دے نو کہ ہر چاتے تاڑا معلومات نے بدیش مارا دین سرا تماس ہونی سی سے پر او یو یو شپک سے پر سے پر
السلام علیکم سہرمنی قدم جمع موجودی نمی
السلام علیکم نوم امان اللہ دے دو کنڑ ولایت وسیدون کے ما زمون تخیو سڑے نارا در نادر کشو دے نوم نعمت اللہ دے د پلان نوم سانا گل دے تو پال دلیا اختر سخ نادر ک دے چا سره معلومات بدیش میرا د مون ته زنگ وای دی پر وای بیا پانزو سوی یو سلواتیا والسلام
ز عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدون کې دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه ندرکه سوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 8 1 1 3 8 2 د ټلیفون بله شمېره ده 0 4 3 8 4 5 4 والسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ست خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو موږ خپل پیغام پرېږدي ازادي رادیو په امانت تر تخ خبروي تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم علامه ملسه